ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د مای د میاشتې 11مه نیټه ده پېښور کې د سحر نه کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې شپږ بجې دي سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره انیسا اجمل او د تکنیک په برخه کې را سره علي محمود ملکری دي د پاکستانی پوځ د مشر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونه د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوز مشر د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه تړل شوې او په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي ګوند مشر متی الرحمان نظامی ته پانسی ورکړل شو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پرون په راولپنډۍ کې جنرل جان نیکولسن له راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د ضرب عصب عملیاتو په اړه خبرې وکړې الته پرون په اسلام آباد کې د پوځ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت باز شوه ده د تورخم پولیټیکل چارواکی وای چې تیر ماخام د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټتار لګولو تعمیراتي کار لوجې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دوه مراسم بند کړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د پولی دی غاړې ته کانټتار لګولو چې افغان امنیتی ځواکونو منع کړ او لاغې وروسته د خلکو تګ راتګ وتړل شو د مشال ریډیو خبریال وای بیګانه وخت پورې د تورخم دروازه تړل شوې او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جماعتونو او مارکیټونو کې په فرش او په تش ډاګاش پیته رکړي د کورمی جنسې د زنو قبیلو مشران وای د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او نه پکې د مستحق خلکو د مرستو خیال ساتل کیږي پرون په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه د جرګې وروسته د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فضل مولا مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې او چارواکی محمد ریاض بیا پرین مشال ریډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته بیرته واپس شوي نه وي د قبیلی سیمو استادان وای په نوکرو کې د ترقیانو لپاره د تیرو دریو اونو راهیسې په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی د قبیلی استادانو د تنظیم یو غړي اولیاس نن مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته د ترقی ورکولو غوښتنه تیره ورځ ومنله او هیله ده چې نن ورته سرکاري خط هم ورکړل شي او دا خبرې عملي شي د اروپایي ټولنې او د پاکستان حکومت د یوې پروژې له لارې په خیبر پختونخوا قبیلی سیمو کې شاوخوا 12,000 ځوانانو ته تکنیکی او هنري زده کړې ورکوي تیر ورځ په پېښور کې د اروپایي ټولنې د یادې پروژې په اړه د دستوري وروسته د تکنیکي او هنري زده کړو ادارې مشرې زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې له لارې په خیبر پختونخوا قبیلی سیمو کې 6,000 کسانو ته ځینې هنري زده کړې ورکړل شوې دي او په راتلونکي کې به نور 6,000 کسانو ته هم روزنه ورکړل شي په دغه موقع په پاکستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې مقصد ځوانانو ته هنر او روزګار ورکول دي چې دا شنغې د ترهګرۍ او سخت دریځ نه لرې وساتل شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. افغان لسمشر محمد اشرف غنی وای کاسا زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یوځای کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکاري ته اړتیا ده.
د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان کرغستان ولسمشران برخه اخلي. د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمان نظامي ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمان نظامي ته دا غو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د آزادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغرست ده چې تیرو نه د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل 72 کلن متي الرحمان نظامي ته نن سهار وختي د ډاکا په مرکزي جیل کې پانسي ورکړل شو. نوموړي د پانسي نه وړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. او اخیری خبر دا چې د اټلي چارواکي وایي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد د عملیاتو پر مهال 2 افغانان او 1 پاکستانی وګړي نیولې دي. په دغه وسلوالې شبکې شک کیږي چې په اټلي، فرانس او برېټانیا کې د بریدونو تیاری کوله. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو سلام پختونخوا کې یو اړ بیا درته هر کلی وایم. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پیل شوې دي. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمی قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
سروې د سروې په طریقې دی نه چې ورشي بهر نسترګې وغړي دیوال روغ دی بس کوټې ته نوځم نه چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کلی بوتي شي دا کورونه بوتي شي بالکل له څخه خبره نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمنګ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنیز زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یو چارواکي وایي دغه صوبه کې بعد احتساب عمل نور توند کړی.
څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وی او ایویډنس ملاويږي نو ډیفینیټلی جی میپ بای اکراس د بورډ پر دې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریده د پاکستان د پوز مشر جنرال شریف په راولپنډی کې 13 ورځې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړي. د دغه ملاقات تفصیل د رابیا اکرم خان په دې راپور کې اورو.
د نهي پورز راولپنډی په جنرال هډ کوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې ISPR په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې 13 ورځې افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی و. دې لړکې د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی و او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزي کمانډ یا سینټکام راتلونکي کمانډر جنرل جوزف ایل ووټل د ګل په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی و. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وې.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو راخوشه کړل شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشه کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپورټ کې ورو.
د علي حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نور غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلای کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیر په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سه‌شنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي دم. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تښتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي وو چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کاله د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان سو بے شک چھو
ڈیرا سخت را بار تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګړي د خبرونې په دې برخه کې ورزو کورمه ته د کورمه اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهه په ورس په صدق کې یو جرګره بللې و او په دې کې د پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړیدلي کور په سر د مرستې لپاره کوم سروې روانه ده. په هغې کې که د دوی د ستونزو خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغزی په دې راپور کې اورو.
د کورمې اشخیل او مندخیل سیمو اغیزمن کړل شویو کډوالو مشران وایي حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د سدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامي دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تورغر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
باہر نسر کی وہ دیوال روک دے بس کٹھے تو نوز ہم نے ایک سیدھا روکا کٹھا دے چھوٹا ہوئے چھوٹا کلے بہت شیدہ کلے بہت شیدہ بلکل لرسا خاکا برا ہم نے گئی دو پا کور دے چھنور ایجنسیو دا فاتا مطابق متسرے وکرہ دے شی صحیح منو کی تورا نقصنو جا دے چو شری
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامي لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تورغر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دي له پامه ونه وستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او ځان ورته رسېدلی دي. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمې په مسوزو کې راځي چېرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شویو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نشي راتلی.
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے اگو یا ایت مخبل حق والو نموت چاو پسی نم چاوی رہے دے چاو کال مخی چاوی رہے مطلب نیور سے دے چاو تیسی مونا ملاو دی پیسی نم ملا دی جدو پاس ہے تیسی خالق صاحب پا خدای کا سام لیتا کوئی دی گئی تا در رزق دا رکھ نوی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال لوڈیو سر پا خبرو خبرو کی دا امان اللہ چی پسروے کی حقا کسان دوی ندی شامل کری کمو چی کورونا بیا جوڑ کری او یا اخپلو سیمو تا واپسی ندی شوی دو ویل سوک با هم دم رستو نا نا پاتی کی گیم.
هغه مونږ ځان سره نوټ کوو نو دا بالکل له خلکو ډیمانډ لري چې مافیا سره رپورټونه هم کړي دي هغوی به په دې باندې بیا څه پالیسي جوړوي. موږ خو لکه هغه ځای کې تصویر او هغه ځای شاملو چې کم ځای کې ملبۍ یا ړنګ کمره یا کمرې نو دا مسله ده. دا د خلکو ډیمانډ شته دی. دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامي تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 3 لک او چې چا په جزوي توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 1.5 لک روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځني کورمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2000 نه هم رهسه روان دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د اروپای ټولنې په مالی مرسته خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیره ورځ په پیښور کې د اروپای ټولنې د دغې پروژې په اړه یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د قبایلي سیمو د ښځو د دودیزه جامو په اړه یو فیشن شو هم ترسره شوه. نور حال د غلام غوس په دې راپور کې اورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 12000 هلکانو او جینکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندے چکم ادارہ دا ٹسڈک اگر دا پروجیکٹ امپلیمنٹ کئی پدی کے ٹارگیٹ چکم زمنگ دے اگر 12000 زوانان چکم دے اگر ٹول دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمونا اگر تا مفت فنیز تکڑے ورکولی کی گی اور ازر وقت چدے شپاگ زر نہ سیوا تقریباً اگر تا ٹریننگ ورکڑے شو اور روان وقت کے دا نور چکم شپاگ زرا پاتی دی دی تا ہم ٹریننگ ورکڑے.
پاکستان کی د اروپائی ټولنی سفیر جیان پرانسوا کاتین هم په دې دستوره کې موجود و. جیان پرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی.
د
هنر ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو فیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی.
that KP on Fata are changing.
د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی مرمنو او زدکونکو د هنری زدکړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل
زمانم نیلو فرسمی دی چې زه حیاتاباد کې اوسېږم سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس ته زما یو سکل اکیډمی ده د هنی اکیډمی په نوم باندې چې تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند ډېر نیډي سو پکې ویډو دا سو پکې د چا پکې کورونه وران دي د چوکیدارانو لونه دي داسې قسم خلک دي
زموږ د سینټر شمه ووکیشنل سینټر سوات کې دی د ډسټرکټ طرف نه موږ ته شپېته کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغی کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډری دی زموږ سره زیات تر کونډی کونډی زنانه ډیری دي او یتیمانانی دي هغه ته موږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي دین عمره زیات دی او دا هم په د 12 کال وه چې په سوره کې تلی وه نو بس د دې بیا هغه سړی مړ شو د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره کوي
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی یو فیل دی او هغه کې چې څونه کارونه دي کټینګ دی اسپیشلز دی میک اپس دی پارٹی میک اپ برائڈل میک اپ دا ټول سیزن از تکړه دي چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې دا زموږ لپاره ډیر ښه ډیر خوش
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه اردوونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور کې سلور کسان نیول شوی دي د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانه سیکرټری مشتاق ریسانی په کور چاپه وهله او تر 80 کروڑ زیات نقد روپیا ترلاسه کړي بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولې تیز شوي دي عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جاج اخلي
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې په کې د احتساب اداره نیب په پرتلیز توګه زیاته فعال ښکاري د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخي کړې دي
ایویډنس کلیکشن شروع دي ډیفرنٹ ډپارټمنټس نا مختلف زویو باندې ټیمونه مختلفو هغه ریکارډ راغون کړي دي ټول او هغه سکرټنایزیشن جي شروع دي د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړي دي په بیانات د خلکو اخلي جي او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دي او امید دا ده چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکزي او ایویډنس ملاويږي نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان پخوانی وزیران او چارواکي نیول خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته د غیداره په سیمنځر ته ولاړه خو اوس یو ځل بیا په سند خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده په کوټه کې خبريال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولی
بلوچستان کی ترکری حضرت وجنی کشتونی د بموچ افدنی امنیت ډیر خراب و د تیر لس کال اندو کم زما په فکر سره داسې دي چې کله ادارې وي د هغه توجه ټول پر دې شان باندې وا او د دې د بدلونې د سرتیا بیا کم بیوروکراسي او اقتدارانو هغه دا کته پورته کړ چې هغه دې خلای وکړي نو اوس څنګه د امنیت وجه د پخوا په شان د پخوا په مقابل کې به تر څو ده نو ځکه دوی دې په توجه ورکړل او دومره ښه خلای ونیول
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپل د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وایي په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغوی خلاف د کاروي تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده د صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر او لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او د غټو غټو خلکو نامې اخیستې او لګیا مغې خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ما ته چونکې دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه زه کاروي نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغه وجوهاتو په بنا باندې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه، سره دې چې د حکومت دعوی خپل دی خدا سي سفري هند نخ کاری.
د پاناما ستادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
د عبدالحی کاکړ راپور موریدو چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د احتساب د ادارې د نوې کاروایانو باره کې وو. اوس د هارون باچا په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
دردن تیری گی کے دلداران تیرے داشوند لزہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے داشوند لزہرو دک دلارن تیری
مشال ریډیو ته وګیئی د سلام پښتونخوا خبرونه کې د نه نیم بجو خبرونه د خبرونو لنډیز اوس د انیسا اجمل لاورو.
د پاکستان فوج اماړي کو سانګین په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې پرون پر راولپنډۍ کې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د سربیاسب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په ترخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه نن په دویمه ورځ تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټاتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د کرم ایجنسی د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو نه خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې یو چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه یې بیرته جوړ کړي وي او یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبیلی سیمو استادان وایي په نوکرو کې د ترکیانو لپاره په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې اونو د احتجاج وروسته یې حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسه زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یو ځای کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمن نظامی ته داغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش ته آزادۍ په جګړه کې کھڑی وو. او د اټلی چارواکي وایي پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي.
د انیس اجمل نمو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله ناورو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 نورو پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د ړومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړی شوي. ورځپاڼه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ٹی او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ٹی او آرز حکومت نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشورولي دې رايوځي شي او د دې مسلې دې زر تر زره حل راوباسي او پاتې وخت دې د عامو خلکو مشکلات په لره کولو ولګوي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دي چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ړومبي قسط افراتفری خورا کړی ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبر دا وی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیرا ترهګری د توانایي بحران بے روزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپان لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورسپان لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومې نه دا ظاهریږي چې زموږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنګي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دي چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم دیرش کلنه جګړه کې سو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړې وي، نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ جوبله او بربادي نه رامنځته کېدلې. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقعه په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې او په نتیجه کې یې دا هیواد د خانه جنګۍ سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نه وو شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم دا عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامني ختمول ډیر ګران شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان پرون سه شنبه په دوشنبه ښار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د مخدره موادو د قاچاق د بندیدو لپاره د سیمې او افغانستان همکاري مهمه ده. نور تفصيل د فرشته جلالزئی په دې راپور کې ورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو، خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري. نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غنی په وینا د تروریزم، مخدرو موادو قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندي او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را تاکید کرد.
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پرارتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
اوریدونکو مشال لري ته وګي، امریکایي نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې پر روانې نامنه یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او اسانتیاوې نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرست مجله لیکي په وروستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشو، نو د اپریل پر 15مه نیټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پوښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپله دا ژمنه پوره کړی شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول به پیچلی کار وي، ځکه چې په وروستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستاني پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ور په برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاري داسې چې طالبانو او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو، خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلې وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو دا کار ځکه نشي کولای چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنگي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کې له مشکلاتو سره مخامخ شول، نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به یې مرسته غوښته، خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والي حاجي واحدالله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې پخواني مشر امرالله صالح د نېشنل انټرست مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خو دی پر دې نه پوهېږي چې واشنګټن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه ښودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځنو غړو ورته په سپینه ویلي ول چې که کابل د اسلام آباد ځنې غوښتنې ومني، نو پاکستان به د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې دې غړي نور سپیناوی نه دی کړی، خو یوازې دا ویلي دي چې د اسلام آباد غوښتنې د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرست مجلې ته زیاته کړې چې که پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي، نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپله د نامنۍ ښکار دی او دا چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو ډیلی ټایم د ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او پکار ده چې ریاستي ادارې، دینی عالمان او ولس په شریکه د دې پر ضد کار وکړي. شاهین بونیرې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی دی چې په ډیرو موقعو د ښځو د غیرت په نوم وجنه د داسې جرګو نه منظوریږي چې پکې د سیمې سپین روبیا او سیاستدانان ګډون لري. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د یو راپور تر مخه په کال 2015 کې 1100 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه شان د پاکستان په ډیرو برخو کې ښځې د دښمنو د ختمولو لپاره په بدل کې ورکول کیږي او یا د کورنۍ د مال جایداد قبضه کولو لپاره د هغوی واده د قرآن پاک سره کیږي. په راپور کې راغلی دی چې د ښځو د زورولو پر ضد خو قوانین جوړ شوي دي، خو اوس وخت راغلی دی چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پر ضد قوانین نور پیاوړي کړل شي. که چېرې په قوانینو عمل وشي او د غیرت په نوم د ښځو وژنه لوی جرم وګرځول شي نو مخنیوي کېدای شي. ځینو دیني عالمانو په خپلو فتوو کې دا یو جرم ګرځولی دی او ویلي دي چې د قانون د لاندې چاته اجازه نشته چې خپل عدالت یا جرګه جوړه کړي او خلکو له سزاګانې ورکړي. په کینیډا او امریکا کې هم دینی عالمانو فتوا خپره کړې ده چې د غیرت په نوم وژنه کورنۍ تشدد او د ښځو سره زور زیاتی یو غیر اسلامي کار دی. په راپور کې راغلي دي چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې د مخنیوي لپاره باید د قانون د عملي کولو ادارې، دینی عالمان، ولس او سیاستدانان په شریکه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د دی نیوز ورسپانې د پاکستان قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورسپانه لیکي د قبایلی سیمو یو مهمه مسله راتلونکي آئینی حیثیت ده. په مقاله کې د قبایلی سیمو راتلونکي په وړاندې درو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلی سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلی سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلی سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي حتمی فیصله دې د فاټا اوسیدونکي د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې وکړي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورځپاڼه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړل شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جدا وي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمال دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلی سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګران شي. بلخوا له نیمو قبایلی سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه و عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلی سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلی وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخ او ازادي له لاسه ورکوي. ورځپاڼه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلې سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسیدونکي متاثره کړي دي. د قبایلی سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. ورځپاڼه د درېیمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسیدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیه په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د تحقیقاتي صحافت نړیوالې ټولنې ECIJ د پاناما اسنادو یو بل برخه خبره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان د 201 کم شپېتو کسانو او کمپنیانو نمونه ورکړل شوې دي چې له هیواده بهر یې پیسې وستلې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې وو.
د تحقیقاتی ژورنالیزم نړیوال ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه یې بحثونه پارولی دي. د ټولنې وبپاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي چې په نورو نومونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ یې جوړې کړي دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نه شي کولی چې په پاناما نورو ټاپو وزمه هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه، خو یوازې دا پټ اسناد ښکاره کوي. د پاکستاني کاروباریانو شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواد بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکی او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کال تر 1999 پورې دا پیسې له هیواد ایستلی وی، نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شو چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کال واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغه اوو کلونو کې له پاکستاني قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغو قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې وبپاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نشته، خو که تر 15 میلیونه ډالر پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همغږۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
ډاکټر فاروق سلیم زیاتوي که یو کس پر خپلو ګټل شویو پیسو ټیکس یا مالیه ورکړی وي نو بیا به هم د پیسو ایستلو په اړه د قانون په پام کې نیسي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شویو کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږیز کال وروسته له جوړ شوي قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر 3 نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 12 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر پختونخوا د او کویټ سره تعلق لرونکي د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پی ټی وی باندې علاقایي ژبو پروګرامونو او ډرامو ته زیات وخت ورکړي او دغه شان ځایي هنرمندانو د کار کولو معاوضه هم زیاته کړي. تفصیل د پېښور نه د خالد خان په راپور کې.
دا کویټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کویټه او پېښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتر پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي. دا نه پورس پېښور پریس کلب کې د پېښور او کویټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوق د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی د هغه آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې، هندکو کې، براہوی کې، بلوچی کې د داخل کو دپاره یو کار وکړو، ولې چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری ہو چې داخل کو دپاره یو چینل جوړ کړی ہو، سټیشنان جوړ کړی ہو، دا او چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي.
وکاله وشو جی پاکستان ټلو ویژن د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوې ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم سیزن جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلو ویژن زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کټی د پاره دا پاکستان ټلو ویژن چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیر کم معاوضه ملاويږي.
هغوی کې نه دومره کریشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول، او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډیر زیات متاثر شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښي چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دی د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دی پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تیر ورځ په جلال آباد کې د صفایې یو شل ورځنی مهم پیل شوی دی. د دغه مهم په اړه باندې د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې تفصیل اورو.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې مهال خبر اعلان ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د ښار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کوو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګذر وکیلان، مشورتي شورا غړي، د پوهنتون محصلین او استادان، د مدني ټولنو استازي، د ځوانانو استازي، د ګذر د خلکو نه لس نفر نمایندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري. دوه برخې لري، یو عملا د کمپاین برخه ده او بل د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر له ځان سره مل کړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین می ځان سره راوستي دي په ډیره تعداد باندې. هغه کسان دي چې یوازې د شو دپاره نه دي راغلي، بلکې د کار دپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سره. زموږ د ټولو مشترک کور دي، نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او دا د ښار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د دوی د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د ښار اوسیدونکو ته پکار دی چې له ښاروالۍ سره په همغږۍ د خپل ښار پاکوالي ته پام واړوي.
د ښاروال یا د ښاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د ښاروالۍ سره کار وکړو. دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابر شي، د ښار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست، حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک خپل ښار خپل کور وګڼي او پاکوالی ته پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپین نه علاوه دوی هره ورځ 4500 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس د خیال محمد استاد په غږ باندې د حمزه بابا دا غزل ستاسو د ټولو په نظر.
Oh, God, I'm so sorry.